Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو سهارنې لومړنۍ خبری مجلې ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. نن د پنشن به ورځ د کپ یهود ومه د 4 فبراير د میاشتې له 15 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې وروسته له هغې چې د ناتو دو غړو جرمني او چک جمهوریت اعلان کړه چې په افغانستان کې به پوځي حضور دوام وکړي، د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم اټکل کوي چې تر می میاشتې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیان حضور دوام وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نور موضوعاتو خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت له دې وزارت سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه قرغزستاني سیال صدر جباروف په موسکو کې پر سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نور موضوعاتو خبرې کوي. محمد حنیف اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاورف په رسمي بلنه پرون چهارشنبه په درې ورځني سفر روسیې ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یو انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د دې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د افغانستان دفاع وزارت له دغه وزارت سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون وخت ازادي راډیو ته وویل
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د 640 جنگي وسایطو مرسته وکړه. مونږ د دوی له دغه مرستو مننه کوو. له دغه وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د خوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت په حواله په دغه وسایطو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول 403 هموی، 340 رینجرونه، 30 امبولانسونه او 100 موټر سایکلونه شامل دي چې ټول قلو اردوګانو ته به ولېږل شي. اروپایي ټولنه او د افغانستان حکومت پر بشري حقونو ښې حکومتولۍ او کډوالۍ د خپلو کاري ډلو درېیمه مجازي غونډه کې بحث وکړ. په دې غونډه کې چې پرون وشو په دغو درېو برخو کې د پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث وشو. د دې غونډې د ګډې اعلامیې له مخې تر ډېرې د رسنیو د کارکوونکو، مدني فعالانو او د قانون د تنفیظ پر چارواکو پر هدفي وژنو تمرکز وشو. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دغو فعالانو امنیت یقیني او هغه کسان د محاکمه کړي چې په دغسې هدفي وژنو کې لاس لري. د افغانستان د پښتني بانک پخوانی مشر او درې کارکوونکي په تنفیذي بند او 900,000 امریکایي ډالر نقدي جریمې محکوم شول. د اداري فساد د لوی جرمونو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون د محاکمې پر مهال د پښتني بانک پخوانی مشر حیات الله دیانی په شپږو کلونو شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. دغه بانک درې نور کارکوونکي د تزویر له قدرت د ناوړه استفادې او د 900,000 امریکایي ډالرو اختلاس په تور په څه باندې 15 کلونو بند محکوم شول. څلور واړه د 900,000 امریکایي ډالرو معادل نقدي جریمې په ورکړه هم محکوم شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې را روانو لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې د دې دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې دوی تست لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی تست لوبه را روانه سیشن به د مارچ 2 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړی شل اوره مسابقه د مارچ میاشتې په 12 وشي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغې قرغزستاني سیال صدر جباروف پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. په موسکو کې دواړو مشرانو پرون په خپلو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې قرغزستان په وروستیو کې له سیاسي بحران وتلی دی. جباروف پرون چهارشنبه وروسته له هغې موسکو ته لاړ چې د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د قرغزستان ولسمشر له پوتین سره د کتنې په مهال وویل، شک پرته د قرغزستان د ولسمشر په توګه دا لومړنی بهرنی سفر د روسیې په دې خاطر کړی او هغه دا جوتوي چې د دواړو ملتونو ترمنځ په لوړه سطح دوه اړخیزې اړیکې شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله وښوده چې په قرغزستان کې به سیاسي بحران پای ته ورسوي. د هسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په خبره دغو کسانو تر 200 زیات کسان کاناري ټاپوګانو ته په قاچاقي ډول لیږدولي دي. په دې ډله کې د 9 کلن ماشوم هغه درې خپلوان هم شامل و چې د سفر په مهال مړه شوي دي. د هسپانیا پولیسو په یوه اعلامیه کې وویل چې پناه غوښتونکو 14 کسان او یوه ښځه د پناه غوښتونکو د قاچاق تنظیمونکي بلل دي. ویل شوي چې مشکوک کسان د 1945 کلونو ترمنځ عمرونه لري چې د مراکش مالی ګامبیا، موریتانی او ګینیا هیوادونو وګړي دي. د کوواکس په نوم د هغه پروګرام له مخې چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي د واکسینو لومړۍ بسته ګانا ته ورسېده. د دې پروګرام هدف دا دی چې وروسته پاتې یا بېوزلو هیوادونو ته هم د کورونا یا کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین ورسول شي. ګانا ته د واکسینو بستې په داسې حال کې رسېږي چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جنوبي افریقا دغه هیواد ته د استرا زینیکا واکسین 600,000 ډوزه پرون چهارشنبه ورسېدل. دغه راز کوواکس له افغانستان سره هم ژمنه کړې ده چې 3 میلیون د واکسین به په سږکال او راتلونکي کال کې مرسته کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه یو. هرات اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه یو. کندهار اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه شپږ. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه یو. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه اته.
ازادي رادیو اوري او وړاندې خبرونه کې ورسته له هغه چې د ناتو دو غړو جرمني او چک جمهوریت پرون اعلان کړ چې په افغانستان کې به پوځي حضور دوام وکړي، د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم اټکل کوي چې تر مې میاشتې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت محتاطانه هرکلی کوي.
ناتو هیوادونه هم په خپلو منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسؤلیت او وطلو باندې اصرار کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت دوام اصلي دلیل څه کېدای شي؟
ناتو د دې لپاره ماموریت غځوي چې طالبان په خپل تعهد نه دی ویلاړه، تاوتریخوالی په هیواد کې نه دی کم کړی.
په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیسته. په ننګرهار کې یو شمېر ډاکټران په دې ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالي اندېښمن کړي دي.
50 او 60 تنه ماشومان زمونږ په وارد کې روزانه بستر کېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران یو لوړ رتبه ډیپلومات وایي اټومي تړون ته د ستنېدو لومړی ګام باید د امریکا متحده ایالاتونو لخوا واخیستل شو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یو نوې برخه درته خبرو.
اکثر خلک سره بس د کتاب سره شوق لري په دې لای کې چې واسه یو شي اخلي خو زمونږ اساسي بس د بعد مرغه اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کړی دی. د طالبان او واشنگتن ترمنځ د شوې موافقې له مخې تر مې میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، خو په دې وروستیو کې پر طالبانو تور لګول شوی چې د هغې موافقې شرایط بشپړ نه دي عملي کړي. دغه راز جرمني او چک جمهوریت هم په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه پرون پریکړه وکړه او د ځواکونو له دوام سره موافقه وکړه. په افغانستان کې سلیمان مسلې نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر وی د پاکستان کې ترمیم میاشتې وروسته هم د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کوي. سناتور جک رید پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل اټکل کوم چې په لنډ مهال کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور یو څه تمدید سي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 کال د فبروري پر 9 په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، په پام کې وه ټول نړیوالو ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو د دوحې د موافقې پر اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تاوتریخوالي کمول، د القاعده په ګډون له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او ځینې نور موارد هغه څه دي چې طالبان یې په نه مراتولو تورن سوي دي. اوس د جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړي او کنه. بلخوا د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل کابینې پرون چهارشنبه نوې مسوده تصویب کړه چې جرمني پوځیانو ته لار اواروي چې د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې 23 په افغانستان کې پاتې وي. جرمني د ناټو په چوکاټ کې د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته زیات پوځیان لري. دا مهال په افغانستان کې د قاتم لاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناټو 10,000 پوځیان ډیری دي چې په دې شمېر کې نږدې 1,000 تنه د جرمني دي. تر دې مخکې د چک جمهوریت چارواکو تیره سیشن به ویلي و چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو د وروستیو احتمالي پریکړو په اړه محتاطانه عکس العمل وښود.
دا چې امریکا او د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته توریزم سره د مبارزې په خاطر باندې یو ځای راغلي دي، نو طبعا دیو به هر تصمیم چې نیسی هغه به په شریکه سره نیسی. دا چې د امریکا نوې ادارې یو بیا نظر په دوه قرارداد باندې کوي او هغه بیا کتنه وته کوي، نو ناتو هیوادونه هم په خپل منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسؤلیت وتلو باندې اصرار کوي. متاسفانه چې طالبانو غلطه محاسبه د دې باعث شول چې د سولې په خبرو کې یعنی توقف شولې ورسواله په کې راغې.
شغلی میاخیل وای طالبانو د جګړې لکبل امتیاز نه دی اخیسته، بلکې د سولې د خبرو لکبل یو هویت پیدا کړي او په کار د چې د سولې پر خبرو ډیر تمرکز وکړي. امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل واکمنۍ په ورستوي کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رقم کړي چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ تیره پنځشنبه د ناټو د دفاع وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته وویل له افغانستانه د ناټو ځواکونو پر وتلو موافقه ونه سوه. دو ویل چې ناټو تړون به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
و موردل چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر داسې نښې ښودلې چې ممکن امریکایي ځواکونه تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د هغه تړون له مخې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک شوی، په پام کې ده چې ټول بهرني ځواکونه، ټول امریکایي ځواکونه تر مې میاشتې له افغانستانه ووځي. صالح محمد صالح په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم واحد د تیار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت د دوام اصلي دلیل څه کېدای شي.
دا دوه علت لري. اول دا چې امریکا افغانستان کې پاتې کیږي او د ناټو غړي هیوادونه لکه جرمني، چیک او داسې نور به د امریکا سره په ملګرتیا کې افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا تیر حکومت په دوران کې د ناټو او امریکا هغه پخوانۍ اړیکې نوې پاتې او ډېرې پیاوړې نوې. اوس د امریکا نوې اداره او د ناټو پاتې نوشت غړي هیوادونه غواړي چې دا اړیکې ډېرې غښتلې شي او د دې لپاره د ناټو ډېر هیوادونه به د افغانستان اړوند مشترکاً پریکړه کوي چې که پاتې کیږي به هم ټول یو ځای پاتې کیږي او که نه پاتې کیږي هم ټول به نه پاتې کیږي. دویم دلیل داره چې طالبان خپل اعتبار د لاسه ورکولو په حالت کې دي. ناتو د دې لپاره ماموریت غزوي چې طالبان په خپل تعهد نه دی ویلاړه، تاوتریخوالی په هیواد کې نه دی کم کړی. لویه اشتباه طالبانو دا وه چې دوی څو میاشتې بین الافغاني مذاکرات هم وځنډول. دا باعث دی شو چې نړیوال د سوړ له اړوند په طالبانو شکی شي.
که بهرنی ځواکونه تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي، آیا د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه نوره د اعتبار وړ ده؟
اعتبار د پلوه هوکړلی کم دا اوس په خطر کې ده. تاوتریخوالی هیواد کې کم شوی نه دی. بین الافغاني مذاکرات طالبانو څو میاشتې وځنډول او نتیجې ته خو بیخي ونه رسول. دا د هوکړلیک مهم ټکی دی. تر مې میاشتې مخکې که د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موده ونه غځول شي، نو بیا به رسما د امریکا او طالبانو هوکړلیک خپل اعتبار د لاسه ورکړي.
د سولې پروسه به اوس څه کیږي چې له دواړو لوریو د یو لړ ضمانتونو غوښتنه پکې سوې ده؟ دغه راز له دواړو لوریو ځینې ژمنې اخیستل سوي دي.
که د مې میاشتې پورې هغه څوارلس میاشتې موده ونه غځېږي، تاوتریخوالی به په افغانستان کې زور واخلي او طالبان به شدید حملې وکړي او جګړې ته به زور ورکړي. خو طالبان به ونشي کولی چې کابل یا نور ولایتونه ونیسي، ځکه هلته به د امریکا او د ناټو ځواکونه شتون ولري. افغان ځواکونه او ناټو به هم ونشي کولی چې طالبان مات کړي، ځکه هغوی هم د مورال او هم د روحیې د پلوه پیاوړي شوي دي. موږ به متاسفانه داسې یو حالت ته ورځو که چیرته دغه څوارلسو میاشتو موده ونه غځېږي په دغه شرط کې. د بله پلوه طالبان هم باید په دې پوه شي چې تاوتریخوالی که زیاتوي دا دوی ته هم نقص رسوي، ځکه چې د دوی ډیری سیاسي رهبران، پیاوړي رهبران په قطر کې دي. هغوی په تور لیست کې دي د ملګرو ملتونو او د نړیوالو، او د نړیوالو دپاره هم دا د منلو وړ نه دی چې طالبان په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي او د دوی سیاسي مشران به په قطر کې آزاد ګرځي او دوی به سیاسي دفتر به تړلی نه وي په قطر کې. نو دې پلوه هغوی دپاره هم ډېر نقص رسېږي. خو زه فکر کوم چې حالات به هغومره مخته هم ولاړ نه شي او دومره به خطرناک هم نه شي، ځکه چې قطر او د سیمې نور هیوادونه به مداخله وکړي او ژر یا وروسته د سولې خبرې به بیا پیل کیږي او حتمی به پیل کیږي.
په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یارو.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې به هم په افغانستان کې د سولې پر روان موضوع خبرې کوو او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته به غوښ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې سرلیک کې یو مطلب خپور کړی، بایدن او د افغانستان جګړه. د مطلب په سر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په افغانستان کې یو ستونزمن غوراوی په میراث پاتې دی. د ورځپاڼې په لیکنه که بایدن ونه شي کولای چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر مهلت له افغانستانه وباسي او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د دوام پریکړه وکړي، دا کار به یې د ولسمشرۍ میراث داغدار کړي. د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې امریکا باید د همدې میلادي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو په دې شرط چې طالبان د القاعده په ګډون له نړیوالو سختدریزو ډلو سره اړیکې وشلوي او تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 15مه افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 تر کم کړ. نیویارک ټایمز لیکلی که جو بایدن پریکړه وکړي چې پوځیان له مې میاشتې وروسته هم افغانستان کې پاتې شي، د دغو ځواکونو د راتلونکي مرګ ژوبل پرابه د پر غاړه وي. د لیکوال په باور افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړه او یا د هوایی بریدونو ترسره کول بیا هم د جګړې په ډګر کې طالبان او بهرني ځواکونه سره ښکېلوي. طالبانو چې د دوه هیل تړون وروسته پر بهرنیو پوځیانو بریدونه درولي ویلي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د جګړې د دوام لامل کیږي. نیوزویک مجلې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د طالبانو د خبرداري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د مجلې په لیکنه طالبانو ویلي بایدن باید د هغې هوکړې مادو ته ژمن پاتې شي چې دوی تیر کال د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره لاسلیک کړې ده، او یاد هم د جګړې د پیچلتیا خطر پر ځان ومني. نیوزویک د طالبانو د قطر دفتر د ویان محمد نعیم په حواله ویلي که امریکا د تیر کال هوکړې ته ژمنه پاتې شي، دا به د افغانستان د جګړې په پایته رسولو او د ستونزو په هواري کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا ویلي دوی د دوه تړون ارزوي او تر اوسه افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه تازه کومه پریکړه نه ده کړې. په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی نیوزویک ته ویلي که امریکا لمه میاشتې وروسته هم خپل سرتیری وساتي په دې معنی به وي چې امریکا شرایطو ته ګوري. د میرمن رحمانی په خبره امریکا د ځواکونو د ایستلو لپاره ډیر وخت ته اړتیا لري چې وکولی شي د طالبانو د ژمنو عملي کول وګوري او د دوی حساب ورکونه وارزوي.
په ننګرهار کې یو شمېر ډاکتران په دې ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالی اندېښمن کړي. دوی د دغو ناروغیو د زیاتوالي لاملونه فقر، بېوزلي، کډوالي او د هوا ککړتیا بولي. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې.
زکام، سینه بغل او د ماشومانو تنفسي ستونزې هغه ناروغي دي چې د ډاکټرانو په خبره کچه یې سږ کال د یخنۍ په دې روان موسم کې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې لوړه شوې ده. د ننګرهار د حوزوي روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر واحد الله حبیبي وایي د تیر کال په پرتله یادې ناروغۍ څو چنده ډېرې شوې او لاملونه یې کډوالۍ، فقر، بېوزلي، په یوه خونه کې د ډېرو خلکو اوسېدنه او راټولېدنه او په ځینو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی یادوي.
500 تنه ماشومان زموږ په وارډ کې روزانه بستر کېږي. تعداد د بسترونو ډېر زیات ده چې حتی کله کله مریضان په ځمکه پراته وي یا مریضان ته چوکۍ هم نه رسېږي. چپرکټ خلاصه کوي. عوامل ډېر زیات دي.
ښاغلی حبیبي وایي د زکام له امله د مړینې کچه کمه ده، خو یوازې د ماشومانو سینه بغل هغه ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونه شي نو د مړینې امکان ډېر زیات وي. د کورنیو په ځانګړي ډول میندو ته سپارښتنه کوي چې د خپلو اولادونو سمه ساتنه وکړي او د ناروغۍ پر مهال په درملنه کې له ناغېړۍ ډډه وکړي.
په موسمي ناروغیو کې یوازنۍ ناروغي چې هغه ډېره خطرناکه ده هغه سینه بغل ده چې ډېره لوړه کچه مړینه رامنځته کوي، چې حتی د 30% شاوخوا کې په ماشومانو کې.
د موسمي ناروغیو په اړه د ډاکټرانو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په ډېری لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې خلک د روغتیایي اسانتیاوو له نشتون او یا کمښت شکایت کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکي بخت بیبي خپل 2 ماشوم درملنې په موخه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته راوړی او بستر کړی دی. دا په روغتون کې پر هر بستر د 2 یا 3 ماشومانو یو ځای اوسېدو ته اندېښمنه ده او وایي چې دا چاره به د دې لامل شي چې ناروغۍ په اسانۍ سره له یوه ماشوم بل ته انتقال شي. بخت بیبي ټینګار کوي چې میندې دې په کورونو کې خپل ماشومان پاک او تاوده وساتي او همدا د ناروغیو د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثره لاره ده.
د ماشومانو حفاظت وکړي، ګرمې وساتي. نو هر یو مریض چې دی چې چپرکټ کې یو پروت وي چې د هغې صفایي پاکي او چې دا داسې شو د یو مریض بل مریض ته مریض پرې داخلېږي که نه چې صفایي ښه دي که نه او چې داسې ګڼه یو ډېر دی نو هغه مشکلو ته پیدا کړي. نو په یو کټ کې دا دوه
که څه هم د ننګرهار د لرې پرتو سیمو ولسوالیو خلک دغلته له روغتیایي اسانتیاوو راضي نه دي، خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا وایي چې دوی په دې اړه جدي دي او په راتلونکي کې داسې پلانونه لري چې له مخې به یې د موسمي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ایران یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي اټومي تړون ته د ستنېدو لومړی ګام باید د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا واخیستل شي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي پرون دغه څرګندونې هغې کانفرانس ته کړي چې د ملګرو ملتونو لخوا رابلل شوی. نور حالې د سلیمو مسالې په رپورټ کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازی اسماعیل بقایی همانه وایي د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره دی لومړی د امریکا متحده ایالاتونه ګامونه اوچت کړي. همانه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ایران له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایران لګول سوي بندیزونه لرې کړي او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایی همانه د تهران پر پخوانی دریځ په ټینګار سره وویل دا اوس د مقابل لوري مسؤلیت دی چې اټمی تړون ته ورستون سي، دا موافقه بیا پیل او زیانونه جبران کړي. دغه راز ډاډ ورکړي چې بیا به سرغړونه ورڅخه نه کوي. هغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې ویلي دي په مخ کې یو منطقي لاره لیکسته. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړه چې د 2015 د کال اټمی تړون د اضافي پروتوکول تطبیق یې پای ته رسولی. د دې پروتوکول لمخې نړیوالو مفتشانو کولای سوی په ناڅاپي توګه د ایران د اټمی تاسیساتو اړوندې ساحې تفتیش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په 2013 د کال کې له اټمی تړون د واشنگټن د وتلو او په تدریجي ډول پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغه تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټمی فعالیتونه محدود کړي وو. د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې هڅه کړې چې له اټمی تړون نه د تهران له سرغړونو سره سره د امریکا د پخوانی حکومت هغه پریکړه بیرته واخلي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمربا په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نور موضوعاتو خبرې وکړې. اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه پرون چهارشنبه په درې ورځني سفر موسکو ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت له دې وزارت سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهم وبلله. دغه مرستې چې دفاع وزارت سره شوي پکې 403 هم وي، 340 رنجرونه، 30 امبولانسونه او 120 موټر سایکلونه شامل دي. اروپایي ټولنې او د افغانستان حکومت پر بشري حقونو ښي حکومت ولی او کډوالۍ د خپلو کاري ډلو درېمه مجازي غونډه کې بحث وکړ. په دې غونډه کې چې پرون وشوه په دغو درېو برخو کې د پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث وشو او د هدفي وژنو د زیاتوالي باندې اندېښنه څرګنده شوه. د افغانستان د پښتني